السلام علیکم د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له هم دیشې به په لومړي نیم ساعته خبری مجله پایل سوې. نن دوشنبه ده، د خبرګولیا جوزا شپاړسمه د جون میاشتې شپږمه. پایل له خبرونو کوو. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو ایف پی د افغانستان په څلور ولایتونو کې له 15,000 څخه زیاتو کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستې خبر ورکوي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې دغه مرستې تیرې اونۍ په بدخشان، هلمند، کاپیسا او نورستان ولایتونو کې پر اړو کسانو ویشل سوي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې په افغانستان کې ټول ټال 18 میلیونه کسانو بشري مرستې ترلاسه کړې دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې تر 2000 ډیر کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیولي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټاکور پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه کسان ډیری د جنایي جرمونو او نشه یي توکو د قاچاق په تړاو نیول سوي. دا خبر د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید سوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د نویو ځایونو د پناشه کولو ګواښ کړی. پوتین پرون د روسیې یو دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل کلویدیس کیف ته د اوږد واټنه توغندیو په ګډون پوځي مرستې ورکړي. د اوکراین هغه سیمې به پنشه کړي چې تر اوسه پرې برید نه دی سوی، خو هغه د کومې ځانګړې سیمې نوم وانخیست. روسیې د فبروري پر 24 پر اوکراین غیر مواجه یرغل پیل کړ. د راپورونو له مخې په دې جګړه کې چې تر 100 ورځو زیاته موده پرې اوښتې، لسګونه زره کسان وژل سوي او په میلیونونو نور کډې کولو ته اړ سوي. یو 33 کلن جاپانی سړی د امریکا له متحده ایالاتونو خپل هیواد ته د سمندر له لارې ورسید او د هغه ډیر عمر لرونکي کس لقب یې وګټه چې دغه سفر یې په بیړۍ کې وکړ. د راپورونو له مخې کینی چیهوري د روان کال په مارچ میاشت کې د امریکا له سان فرانسیسکو څخه په بیړۍ کې سفر پیل کړ او دوی میاشت وروسته د آرام سمندر له لارې جاپان ته ورسید. هغه په دې سفر کې یوازې و او د نړۍ د تر ټولو ژور سمندر پر سر یې بې له کومې دمې دا سفر بشپړ کړ. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن دوشنبه خپله دویمه یو ورځنۍ یا 500 اوره لوبه کوي. دا لوبه د 2023 میلادي کال د نړیوال جام د سوپر لیګ په لړ کې ترسره کیږي. د سوپر لیګ سیالۍ ځکه مهمې دي چې له شاملو لوبډلو څخه به اته هغه چې د جدول په سر کې پاتې کیږي مخامخ د 2023 میلادي کال نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. نننۍ لوبه به د زیمبابوې په کوربتوب د افغانستان پر وخت پر 12:00 پیل سي. افغانستان د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه د شنبې په ورځ د 2:00 په توپیر وګټله او د لوبې 10 امتیازونه یې خپل کړل. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. او سم د هوا حال
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لورې اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 1.5 او 1.4. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.5 او 1.6. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.5 او 1.6. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.5 او 1.6. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 1.6 او 1.4.
د هوا حال مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واورید. د دې ترڅنګ د خبری مجله په خبری راپورونه کې اورید. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د بشري مرستو په برخه کې د 3 میلیارد ډالرو تشه باید تر ژمي مخکې ډکه سي.
دغه سازمان د 2022 کال په لومړیو کې له یو هیواد سره د مرستې لپاره تر ټولو ستره غوښتنه وکړه. وی ویل د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره 15 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په کتنه کې پر اقتصادي او سیاسي مسایلو خبرې کړي. ځینې ښځینه ډاکټرانې او روغتیایي کارکوونکي وایي چې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو بېلابېلو محدودیتونو دوی هم زیانمنې کړي. ګڼو وزګارو افغان ځوانانو د وخت د تیرولو لپاره د ګیمونو له هغې ډلې پوبجي ته مخه کړې ده. خوست کې فعالان د تاریخي ساحو او آثارو د ساتنې غوښتنه لري.
د وروستیو سیاسي تحولاتو وروسته ممکن ډېر زیات تاریخي ځایونه او آبادات د ړنګېدو له ګواښ سره مخ وي.
دا خبري مجله تر 9 بجو ده.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورځو. د راپورونو برخې ته ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د بشري مرستو په برخه کې د 3 میلیارد ډالرو تشه باید تر ژمي مخکې ډکه سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري د معلوماتو له مخې تر اوسه په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره د غوښتل سویو پیسو شاوخوا 30% ترلاسه سوي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
ملګرو ملتونو له افغانستان سره د 3 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې او ویلي دي چې دغه تشه باید تر ژمي مخکې ډکه شي. دغه سازمان د 2022 کال په لومړیو کې له یو هیواد سره د مرستې لپاره تر ټولو ستره غوښتنه وکړه او ویل د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره 15 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. له دې جملې څخه 600 میلیون ډالر په ګاونډیو هیوادونو کې اړمنو افغانانو ته او 4.4 میلیارد ډالر په افغانستان کې دننه د افغانانو لپاره غوښتل شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر UNHCR وایي تر اوسه یوازې 1.4 میلیارد ډالر مرسته ترلاسه کړې او پاتې نوره لویه برخه خلا موجوده ده. د دې ادارې په وینا د مرستو ډیره برخه د امریکا متحده ایالاتونو د آسیا پراختیایي بانک او د اروپایي کمیسیون لخوا ترسره شوي. د راپور له مخې خوراکي توکو ته لاسرسی د افغانانو لومړی درجه اړتیا بلل شوي. د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان سره د نړیوالو مرستې تر ډېره پورې یا وځنډېدې یا بیخي بندې شوې، چې له امله یې د افغانستان اقتصادي ناورین لا پسې ژور ولاړ. د بشري حقونو د څار په نړیوال سازمان کې د ښځو د برخې مرستیالې دربار ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت او نړۍ ترمنځ د اړیکو نشتوالی د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب کړی دی.
Humanitarian assistance is of course incredibly important, but a country can't
بشری مرستې ډېر مهمې دي، خو یو هیواد نسی کولای یوازې په دې مرستو تکیه وکړي. ډېر زیات ځان رامنځته سوای دی. د طالبانو او لویدیځو مرستندویانو په تیره بیا د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ هم په هغو مواردو هوکړه نه ده سوی چې په مټي اقتصاد بیا فعال دی.
د نړۍ هیوادونه له طالبانو سره د تعامل لپاره خپلې غوښتنې لري چې پکې د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی او همدارنګ د یو جامع حکومت د جوړېدو اوختنې دي. بلګری ملتونه اټکل کوي چې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه خلک خوراکي مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. له دې جملې څخه 1.1 میلیونه وږي ماشومان په افغانستان کې د مرګ له خطر سره مخ دي. یو شمېر اقتصاد پوهان وایي په افغانستان کې جګړه کمه شوې او امنیت ښه شوی، خو اوس لوږې، بېوزلۍ او بیکاری د ناامنۍ ځای نیولی او خلک یې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي.
ومردل چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د بشري مرستو په برخه کې د 3 میلیارد ډالرو تشه باید تر ژمي مخکې ډکه سي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. بل خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی. د طالبانو حکومت وایي چې په دې کتنه کې پر اقتصادي وضعیت، د بانکي او خصوصي سکتور پر ودې او مرستو باندې خبري سوي. فیروزه عزیزی نور حال را کوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز چې تازه د افغانستان په اړه د منځنۍ آسیا د هیوادونو د ځانګړو استازیو له یوې غونډې کابل ته ستنه شوي، هلته یې له امیر خان متقی سره کتلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اغلی لاینز او متقی د خبرو اجنډا اقتصادي وضعیت، د بانکي او خصوصي سکتور وده او مرستې یادې کړې دي. د اغلی لاینز په حواله د طالبانو په بیانونو کې راغلي چې یوناما او امریکا نه غواړي په افغانستان کې بانکي سکتور کمزور شي او دا چې هیله ده پراته خنډونه د خبرو اترو له لارې حل شي. په بیانونو کې د یوناما د پلاوی اتول ګپتا په حواله لیکل شوی چې په افغانستان کې د اقتصادي او خصوصي سکتور د ودې لپاره لګړو مرستندویه ادارو سره د همغږي په هدف د چینلونو په جوړولو کار کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي چې نوی حکومت له ټولو هغو بنسټونو سره د همکارۍ نیت لري چې د افغانستان د پرمختګ او خوالي لپاره هلې ځلې کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د بورا لاینز یا یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت لمتقی سره د هغه د لیدنې جزئیات لا نه دی پټګه کړی، خو د طالبانو په حکومت انتقادونه ست چې د غونډو مبحثونه په خپل خواخه خبروي. د بیلګې په توګه د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن څو واره د خپل لیدنو جزئیات خبره کړل چې د طالبانو له بیانونو سره یې ځینې موارد په ټکر کې و. د بورا لاینز داسې وخت لمتقی سره کتلی چې د می په یو درسمه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازي توماس نیکلسن په ملتیا د منځنۍ آسیا د هیوادونو د ځانګړو استازیو په واغونډه کې ګډون وکړ. د الماتی د غونډو ګډونوالو د سولې ز افغانستان د هیلو ترڅنګ د خزو پر وړاندې د طالبانو په ورستیو بندیزونو یې توندنیو کې وکړي او غږ یې وکړ چې طالبان باید د نجونو او خزو د تعلیم، کار او پټولنه کې د رول د لوبولو ټاټ ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ګڼو اوزګارو افغان ځوانانو د وخت تیرولو لپاره گیمونو له هغې ډلې پبجی ته مخه کړې ده. د فرانسې خبری اجنس په کابل کې له یوه ډله همدغه سي ځوانانو سره خبرې کړې دي. دا گیم کوونکي ځوانان وایي چې د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو د خوندیتوب او د وخت تیرولو لپاره گیمونه کوي. صفی الله ستانکزی د فرانسې خبری اجنس د راپور په استناد جزئیات وړاندې کوي.
په یو وړه خونه کې ځوانان ناست دي او په پوبجی آنلاین گیم بوخت دي. د دغو افغان ځوانانو د موبایلونو او ټابلیټونو له وړو سپیکرونو د مجازي جنگونو غږونه راوځي. هغه هم داسې یو ښار کې چې خلک یې د حقیقي چاودنو، ډزو او بریدونو له غږونو سره زیات آشنا دي. د لوبغاړو د جګړې ګمنامه ډګر یا پلیئر انونز باتل ګراوندز چې په پوبجی مشهور دی، د جنگونو او بریدونو یو مشهوره لوبه یا گیم دی چې په ګرده نړۍ کې تر 1 میلیارد واره ډیر په موبایلونو کې ډاونلوډ شوی او لکونه خلک پرې وخت تیروي. دا چې افغان ځوانان ولې د دې گیمونو لیواله دي، له ځینو سره د فرانسې خبري اجانس خبرې کړې. شهیره غفوري د پوهنتون محصله ده، وایي نجونې ډېرې بهر نشي تللی نو ځکه یې پوبجی ته پناه وروړي.
در حالت فی قسم کیفا یم اوزام وخم در
پوس چې وضعیت خراب سوای یم انجونی ډیر په کورونا پاتې دی او بهر نه وزي، نو پبجی وخلاره د چې په وخت تیر سي او په کور کې لیوازي ناس دي او په خپګان لخته کېدو د تېختې لپاره بدیل لاره ده او یو خه مصرفیت دی.
فکر مره ترتیب ده به اسم سید مصرفیت خوب است.
شهیره بیا اندیښمنه ده چې گیم بازی به ټمبل یا مختکړي. یو شمیر نور د پوبجی لوبغاړي وایي لدی چې د طالبانو لمخ په زیاتېدونکو محدودیتونو او بندیزونو په امان ووسی، نه غواړي له کوره ډیر بهر ووزي. دوی په کور کې د پاتې کېدو او د وخت تیرولو لپاره پوبجی یوه ښه لار بولي. له دې ډلې گیمر عبدالمصور روفي وایي کومې ساتیری او خنداوې چې دوی پخوا له ملګرو سره درلودې، هغه اوس ټولې ختمې دي او یوازې همدا گیم ده چې وخت پرې تیریږي.
ما د کشور هستم که زندگی نمی کنم، زنده هستم.
بدغه یواد کې موږ ژوند کوو خو ژوندی نه یو. موږ نه پیږو چې یوه د قورسته به څه پیښیږي. دا د وخت تیرولو یوازینی لار ده، یوازینی لار ده چې موږ له خپلو ملګرو سره وخت تیر کړو. د راپورونو له مخې طالبانو که څه هم د خپلې لومړۍ دورې په نسبت لا تر اوسه د ساتیریو او لوبو په وړاندې پراخ بندیزونه نه دي لګولي، خو په دې لټه کې دي چې پوبجی گیم او ټیک ټاک د ویډیو کلیپونو جوړولو اپلیکیشن بند کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ځینې ښځینه ډاکټرانې او روغتیایي کارکوونکي وایي د طالبانو لخوا پر افغان ښځو بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو د دې کار هم اغېزمن کړی. له ازادي راډیو سره په خبرو کې څو تنه ښځینه ډاکټرانو او روغتیا پالانو ویلي که څه هم د دندو او کار اجازه لري، خو د ترانسپورت په برخه کې محدودیت، جبري مخ پټول او د کورنۍ د نورو غړو وزګارتیا یې د ستونزو پیټی لا دروند کړی دی. فیروزه عزیزي او نور تفصیل.
د کابل ښار د یو دولتي روغتون ډاکټره نصیره وایي د طالبانو له لوري پر ښځو او انجنو د بندیزونو لګول دوی هم زیانمنې کړي دي. ډاکټره نصیره وایي د دې لپاره چې په ټولنه کې د ښځینه او ډاکټرانو کار ته اړتیا ده، د طالبانو په واکمنېدو سره هم بې دندې سوې نه ده. خوب خبره یې پر عامه او ښاري ترانسپورت کې له محرمو پرته د ښځینه او پر تګ راتګ بندیزونو له ستونزو سره مخ کړې ده.
طالبانو دوی ته امر کړی چې په مخ کې سیټ کې دی هیڅ خزه نه کینوي، نو اړه شم چې په تمه پاتې شم چې دوه نورې خزې هم پیدا شي او بیا موټر حرکت وکړي. کله کله خو ساعتونه وخت نیسي، ځکه اوس دندې لرونکي خزې کمی دي او پر واټنونو هم ډیرې نه لیدل کیږي.
اغلی نصیره وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند له کوره بیرون تګ راتګ نه یوازې دوی، بلکې د دوی کورنۍ هم اندېښمنې کړې دي. په کابل کې د یو دولتي روغتون ډاکټره فاطمه محمدي بیا د اجباري حجاب موضوع ته اشاره سره وایي:
یو ورځ مو روختون ته د امر بالمعروف وزارت کسان راغلل او ټول خزو ته خبرداري ورکړ چې ریغواړي د اسلامي امارت نه تنخوا واخلي باید لسر تر پخو تور حجاب واغوندي او ماسکونه واچوي. نو موږ د دې لپاره د کورنۍ اقتصادي مسولیت لرو او غواړو همدا دنده ولرو او تنخوا مو راکړي د دوی غوښتنې منو.
د کابل ښار دی او بل روختون ډاکټر چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي پر راپور کې نوم او غاک خپور سي ازادي رادیو سره خبرو کې اندیښنه خو ده چې د کورنۍ څو نورې خزینه غړي چې د داندو په شرایطو برابرې دي داندې نه لري، ځکه د دې خبره د طالبانو لوري د داندو اجازه ورته نه ورکول کیږي او د کار له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. دا ډاکټرانه وایي دوی د شپې نوکری اجازه لري خو د نارینه او همکارانو او ان روختونونو کې د نارینه استادانو او سر طبيبانو سره د خبرو او یو ځای کار کولو اجازه نه لري. د طالبانو د امر وختي وزارت وایي جاوید حشیر د دغه ډاکټرانو د څرګندونو په اړه ازادي رادیو ته وویل
هڅه کېږي د تیر په پرتله دوی ته خوندي چاپیریال برابر کړو. که څه هم مخکې په اکثرو روغتونونو کې د ښځینه ډاکټرانو کاري ساحه جلا وه او اکثرو په نسایي ولادي څانګو کې کار کاوه، اوس هم د دوی کاري ساحه جلا او هڅه کېږي چې شته ستونزې حل شي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو شاوخوا لس میاشتې تیریږي چې په دې موده کې یوازې د ښځو په اړه لس ګونه فرمانونه، احکام او توصیې خپرې کړې دي. له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخنیوي، د اجباري حجاب او مخ پټول، کار او دندو ته نه پریښودل او له محرم پرته پر سفر بندیز د دغه فرمانونو مهمه برخه ده چې د افغان ښځو پر وړاندې ننګونې زیاتې کړې دي.
د ټلویزیونونو پر شیزنه ویاندویانو او د خبرونو پر چلوونکو د طالبانو لخوا د حجاب په نوم د مخ پټولو د پریکړې 15 ورځې تیریږي. په افغانستان کې د یو شمیر خصوصي ټلویزیونونو ویاندویانې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دوی د معلوماتو د رسولو د څرنګوالي په برخه کې څاري. دا هم تفصیل
دارم و ما وقت خیلی نامید شده ای جای تاسف است که من گپ میگم ولی من خیلی نامید شده ما حتی
جړای پستونی کې غلی کړي خود خبرو مخې نه سي. دا په افغانستان کې د خصوصي ټلویزیون کارکونکو ده. نو وړي چې د خوندې پاتې کېدو په خاطر نه غوړي نوم یې پراپور کې واخیستل شوی. د طالبانو لوري ورستی فشارونه او محدودیتونه د دې لامل شوی چې لخپل کار زړه تورن شي او نور ورته بس وایي.
ما واقعت از زبان کې ای ماته تا بر ما وس شده خیلی نگران استم. ما در رابطه با این دیم در رابطه با سرنوشتم
له هغه ورسته چې محدودیتونه وځه سوي ډیر اندېښمنه یم. دا ډیره د بدمرغۍ ځای دی چې صدا سي وایم خو ډیره ناهیلې لخپل کار ضرورتور سبیم. زه خلکو حاکم نظام او نړیوالې ټولنې غواړم چې د افغان میرمنو وضعیت ته پام وکړي.
حکومت از جامعه جهانی میخوایم که توجهشان را بر زنان افغان بیشتر بسازن.
دیو خصوصي ټلویزیون بل وایان د چې دا هم نه غوړي نومې پر راپور کې واخیستل شوی په ورزنی ډول تر څار لاندوي او په ځینو مواردو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د دفتر له مسؤلینو سره یې اړیکې هم نیول کیږي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل نو غواړي نور خپل کار ته دوام ورکړي.
موږ ته اضافه زنګ راځي، مسجون راځي مدیریت ته چې د دې انجلۍ مخنن سم نه و پټ دي. ته وایي دا مخنن سم پټ کی، ولی ټیکرای نازک و، ولی مثلا سم ماسک نه واچولای. او دا موږ ته روحي شکنجه ده، ذهني شکنجه ده. موږ باندې محدودیتونه ورځ تر بل ډیر زیاتېږي. موږ هر لحظه هر دقیقه د دې وزارت او د اسلامي امارت تر کنټرول لاندې.
مکه هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نظر واخلو خو ځواب تر لاسه نه کړ. دغه وزارت د جوزا میاشت په لومړیو کې خزینه ویاندویانو ته سپارښتنه وکړه چې د ټلویزیونونو په پرده پټ مخ راښکاره شي. د طالبانو دغه فرمان په افغانستان کې دننه او بهر ګڼ غبرګونونه له ځان سره درلودل. تازه د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تیرې جمعې په خطبه کې د طالبانو په دې فرمان انتقاد وکړ او ویل چې طالبان د ځینې مسایل په خلکو اجباري کوي نه. سره له دې چې د طالبانو وروستۍ پریکړه ته تند غبرګونونه ښودل شوي، خو بیا هم د دوی حکومت په خپلې پریکړې ولاړ او پر افغان ښځو حجاب په اجباري ډول عملي کوي.
خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته مو بیا هم په سلامونو هر کلی کو. په څو شیبو کې اوري چې د خوست اوسیدونکو د لرغونو ساحو او لرغونو ځایونو د خوندیتوب غوښتنه لري. دا هم اوري چې په ننګرهار کې د زرګرۍ کاروبار خراب شوی دی. خو په پیل کې له اسد الله لودي نه اورو چې په غربي خبرونو او رسپانو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
آیرش انډیپندنت رسپانې په یو مطلب کې د افغانستان د ننه اقتصادي او بشري وضعیت ته کتنه کړې ده. لیکوال د پلازمینې کابل په یو څنډه کې هغه زرګونه کسان انځور کړي چې د یو نړیوال خیریه بنسټ د خوراکي موادو مرستو ته په اوږدو لیکو کې ولاړ دي. دا ټول ولاړ کسان یوازې په همدې فکر کوي چې څنګه د بېوزلۍ او لوږې د زیاتېدو پر مهال ژوندي پاتې شي. د مطلب په دوام کې راغلی چې په صف کې ولاړ هرې کورنۍ ته یوه بوجۍ وړه لږ اندازه غوړي، لوبیا او مالګه ورکول کیږي. مطلب کې د یوې مېرمنې خبرې راخیستل شوې چې خپلې وړې لور ته اشاره کړې او ویلې دي که مرسته ورسره ونه شي لور به یې له لوږې مړه شي. لیکوال ویلي د دغې مېرمنې خاوند بیکاره دی خو مکلف دی چې شپږو ماشومانو ته خواړه برابر کړي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې افغانستان کې دا مهال 13 میلیونه کسان له شدید لوږې سره مخامخ دي او بیړنۍ یو مرستو ته اړتیا لري. آیرش انډیپندنت لیکي د تیر کال له اوړي راهیسې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسیدلي دغه هیواد له اقتصادي او بشري ناورین سره مخامخ شوی دی. یو مرسته کوونکی چارواکي ورسپانې ته ویلي نړیوال وروسته تر هغه له طالبانو سره بشري مرستو ته زړه نازړه شوي چې طالبانو پر ښځو بیلابیل محدودیتونه وضع کړي دي. د موین راجستر آنلاین خبرونه په یو مطلب کې له افغانستانه د وی موډل پر تخته لیکنه کړې ده. په لیکنه کې راغلی چې لیلا ناصری د تیر کال د اگست په وروستیو کې د امریکا د ایوا ایالت مرکز د موین ته ورسیده. نو موړې خبرونه ته ویلي لکه نه چې افغانستان پرې خې خبره شوې ده چې طالبانو یې دوه همکاران چې موډل وي وجلی دي. د مطلب لیکوال پر خزو د طالبانو له خوا لګول شویو بندیزونو ته اشاره کړې او زیاته کړې ده چې لشپګم ټولګي پورتن جونې له میاشتو میاشتو راهیسې له درسونو بې برخې دي. لیلا ناصری او لسګونه زره نور افغانان هغه مهال امریکا او اروپایي هیوادونو له افغانستانه وویستل چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول. ځینو دغو تخلیه شوو کسانو شکایتونه کړي چې د پناه اخیستنې چارې یې ټکنۍ مخته روانې دي.
د خوست اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې لرغونی ځایونه او آثار د منځتلو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی له مسؤولو ادارو غواړي چې د لرغونو ځایونو ساتنې او رغونې ته پاملرنه زیاته کړي. بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې د تاریخي ابداتو او ځایونو د ساتنې لپاره ځانګړي تدابیر په پام کې نیولي. نور حال په دې راپور کې.
د خوست اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د لرغونو ځایونو او تاریخي توکو ساتنې او رغونې ته پاملرنه وشي. دوی وای دا مهال په خوست کې لرغونی ځایونه او تاریخي توکي د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په خوست کې تر شلو پورې تاریخي ځایونه شته چې له دې جملې په وروستیو دوه لسیزو کې یوازې د حسن کوټ په سیمه کې د شاه اسماعیل زیارت رغول شوی او نور پاتې دي. د خوست اوسیدونکو زاید خان آزادۍ رادیو ته وویل په دې وروستیو کې خلکو سره د تاریخي ځایونو د ساتنې په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي.
تاریخی زیونا و تاریخی عبادات دی بشاریت پرمختگ و تمدن کی مهم نقش داری. نو دی تاریخی زیونا ساتنا حکومتونو باندی لازمی دا شی باید ساتنای وکڑای شی. دی ورستای سیاسی تحولات و ورستا ممکن دیر زیاد تاریخی زیونا و عبادات در رنگی دول اگواق سر مخوی. موجوده حکومت سخمون گوارو چی دی تاریخی زیونا دا پار زنگری کسان موازب کری او دی تاریخی زیونا و مزیمون و ورشکون و ساتنا وکڑی.
د خوست یو بل اوسیدونکو اشرف الله په ځانګړي ډول فارم باغ ملمکور د تختبه کې پوځي کلاوي او خوست موزیم د هغو ارزښتمنو تاریخي ځایونو په توګه یادوي چې که پاملرنه ورته ونه شي نو ډیر به زیانمن شي.
تاریخي ځایونه چې کوم دي مثلا خمس علي پرم باغ د ملمکور باغ د تختبه کې د خوست موزیم د یاداس نور د دې لپاره کسون ونی ولای شي، محافظین ونی ولای شي، مثال د دې لپاره توجه وشي.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې د تاریخي ابداتو او ځایونو د ساتنې لپاره ځانګړي تدابیر په پام کې نیول شوی دي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل امنیه قمندانۍ سره تفاهم تر رسیدلی چې د تاریخي ځایونو د ساتنې لپاره به یو پوځي قطعه توظیفوي.
د بستنی سیمو په مورد موږ د امنیه قمندانۍ سره مصلحتونه کړي دي، یوې پریکړې ته رسیدلی یو. هغه داسې چې د دې نه وروسته به یوه قطعه فعالېږي چې د دې تاریخي او بستنی سیمو ساتنه وکړي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس زیاتوي د خوست په موزیم کې هم دا مهال تر څلور سوه ډیر لرغوني آثار موجود دي چې د ځینو آثار او توکو لرغونتوب زرګونو کلونو ته رسیږي. د خوست د لرغونو آثارو موزیم چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ودانۍ په سالون کې جوړ شوی د چارواکو په وینا هر کال نږدې 2000 کسان لیدلو ته ورځي.
ومردل چې د خوست اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې لرغونی ځایونه او آثار د منځتلو له ګواښ سره مخامخ دي. تر دې مخکې د افغانستان له نورو برخو څخه هم د لرغونو ساحو او لرغونو آثارو د منځتلو د ګواښ په اړه خلکو خبرداری ورکړی دی. په ننګرهار کې زرګران وایي چې د خلکو د خراب اقتصاد له کبله کاروبار خورا خراب شوی دی. زرګران دغه راز په جلال آباد کې د ځینو زرګرانو لخوا د جال او تصویر تور هم پوری کوي. نور په دې راپور کې
په جلال آباد ښار کې اوس د سرو زرو د بازار په خوانه جمع جوش نشته. د جلال آباد ښار زرګران وایي چې د وروستي سیاسي بدلون را وروسته د خلکو د کاروبار د خرابوالي لکبله د دوی کاروبار هم په ټپه درېدلی دی. د زرګرانو لړلې حامد او کاشف ازادي راډیو ته وویل چې اوس خلک د سرو زرو د پیرولو پر ځای د غربت له امله پر دوی سره زر پلوري چې په دې کې هم د دوی ګټه وټه په نشت حساب ده.
کاروبار خو د اوسنی وخت کې ډیر زیات خراب شوی دی. د خلکو د اقتصادي وضع پورې تړلی دی. د خلکو معاشات بند دي، ځینې بې وظیفې شوي دي او نو دې سره تقریبا 80% کاروبار زمونږ سقوط سره مخ دی.
فروش زیات نه لرو او زاړه زر بازار ته زیات راځي. تقریبا زیات خلک غریب شوي دي. د غریبۍ د وجې زر راوړي مجبوریت لري. داسې شیان راځي چې نوي نوي خلک یې خرڅوي د مجبوریت د وجې.
په همدې حال کې د جلال آباد ښار یو شمیر نورو زرګرانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې مارکیټ ته د یو شمیر نوو او غیر مسلکي کسانو د راتګ له کبله په خلکو د کم وزنه، بې کیفیته او جالي سرو زرو د پلورلو خبره هم کوي چې د دوی پر کاروبار بد اغیزه کړې ده. زرګر محمد یوسف او محمد عارف ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې له حکومت او د زرګرانو د اتحادیې له مسولینو غواړي چې د دغه چارې مخه ونیسي.
هغه دوکانداران چې بې کیفیته سره زر خرڅوي یا بې کیفیته جنس ورکوي باید مجازات شي.
نن سبا د افغانانو څخه خلک دي چې ارزان نشي مغه ته منډې وي. ته به د سمزلې شروع هغه شي چې کی فرق دی. د سنش سره خراب دي، سره خراب نه، صرف هغه ظرفیت له کمزوري.
بلخوا د زرګرانو د اتحادیې رئیس حاجی ممتاز بیا ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې یاد ستونزه ومنله او پر وړاندې د لازم اقداماتو د ترسره کېدو یادونه وکړه.
چې د نوې اتحادیې سره مونږ د سی برنامه لرو چې دا کم دکانداران، کارګران، د جوړولو والا، د خرڅولو والا، د هر سره به بیل بیل ناشته کو، د دې خلکو به مونږ د دینه موارد خلو چې د پخم سي سره کم رضامن دي.
اخوا عدلی وزارت هم په بازار کې د جال او تصویر ستونزمنی او د مخنیوي په موخه په نګدی راتلونکو کې د وینوي طرحې لمخي زرګرانو ته د حقوقي جوازونو د ویش خبره کوي. د یادونه وړ ده چې دمګړې د ننګرهار په ولسوالۍ او خار کې ټول ټال د زرګری 500 هټې شتون لري چې لوی او واړه کاروباریان لري. امنیتی ستونزې، د برېښنا او د اسري وسایلو نشتون زرګران د دوی پر وړاندې نور ستونزې یادوي او له حکومتې د حل غوښتنه کوي.
ازادي رادیو ته واجېست. د خبرونه په پاتې شیبو کې د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه
زه د ازادي رادیو څخه دا خوشاله راځم چې تاسو پیغام نشر کې دغه واکسینونه خو چې دلته شروستي دي و یا ولاکه واکسین یا بل شی د اسلامي امارات څخه دا خوشاله لرو چې متوجي شي و دغه کارت ته تو ګرځا او ته په سره کولای خلک نه لري نشي کولای چې راځي د خپل مشمان ته بینور ته شي واکسین ورکړي یا بل شی بلال ته په سره کولای موږ ورستو یا خپل په مشد ګرځي نه خلکو ته وایي او ته مشرګاټ په لاس ورکړې دوه نه پاره هغه خپل ورځې مای سبقه نو اسلامي امارات څخه ډېر غوښتنه ده چې دا ته ډېر ښه توجه وکړي. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنا ور د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې مته زمونږ د حتی سیمې د کمیډي دې کې دا غنمان او خلک خپل جدادون نه لاس سره وړي دي او دا کم غنمان چې دا سوداګر سوداګرو شروع کړی دا ولاره ولاره وبانی او په گاډو گاډو باندې غنمان دا ټولې یو غو دامونو لوري او غو دامونو کې ال تجسکیږي او بیا هغه نور ملکونو ته یا نور مملکو ته اوري. د غنمو کچا چې دا دلدل اول 200 افغانۍ یو یو نیم سل افغانۍ یو وسې دي وس تلور سل افغانۍ او تمن ورسید د دې توانه او طاقت هیڅوک نه لري چې دا غنم واخلي.
همدرد لغمان نه دا پیغام پرې دمه منګ به لغمان د کرغیو ول سوالې د عزیز خان کس په سیمه کې وسیګو چې دا یو ډیر په نفوس او ګرمیش ته علاقه او ډیر نفوس پکې وسیږي او د منګ د کورو په سر په خلینو نه تیرې دي پاکستان ته برق تلیا دا د تاجکستان منګ له برق نه به برخي او ډیر مشکلات دي. دا خو ګرمه علاقه دا ګوره دا او کاروبار نست ډیر خلکو کاروبار بم دی بر سره پیدا شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.